وخت د غرمې 2:30 بجې سویز عبدالحق کارون د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې هر کله کوم په خیبر پښتونخوا کې سیلابونه څلور کال وروسته د خیبر ایجنسی د یو مهم سړک خلاصېدنه د امریکا لخوا نن په یو شمېر هیوادونو کې د خپل سفارتخانو د تړلو په د افغانستان په جلال آباد کې 14 او په دې اړه او د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې د FIR درجولو لپاره د حکومت نوې ګام په روانه غړي کې تفصیل درکو خو په پایل کې به نجیب عامر خبرونه وړاندې کړي.
په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي. د څلور کلن ځنډ نه پس د باړې د عالم ګودر لار نن د ولسي تګ راتګ لپاره پرانیستل کېږي او امریکا د القاعدې لخوا په اګست میاشت کې د بریدونو خبرداری ورکړی. پوره خبرونه راپور نوای د خیبر پښتونخوا په بیلا بیلو خاري او کلیوالو سیمو او همدارنګا په ځنو قبایلی سیمو کې د سیلابونو دروتلو له امله خلکو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. له پیښوره د مشال لړیو خبریال خبر راکوي چې د سیلابونو له امله ناصر باغ، حیات آباد، حسن ګړی او ځنو نورو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اوریدلي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نوی وزیر شفرمن وایي د دوی حکومت د سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستو لپاره لازم اقدامات پیل کړي دي. شفرمن د شوکت یوسفزي پر ځای د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان او د اطلاعاتو وزیر ټاکل شوی دی. د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنډا دفتر نه په خبره شوی یو اعلامیه کې ویل شوی چې نن به د باړې تړل شوی مهمه لاره عالم ګودر بیا پرانستل شي. دا لاره د وسلوالو ډلو خلاف د عملیاتو له کبله له 1300 کلونو راهیسې بنده وه. اعلامیه کې راغلي په باړه کې د وسلوالو پر ضد د کامیابو پوځي عملیاتو وروسته دا پریکړه شوې چې د باړې ځینې مهمې لارې به د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره بیا پرانستل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان اعزاز احمد چودری وای اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سفر ګټه ورو. نوموړي پرون په نیزه خبري غونډه کې وویل د دواړو ملکونو د ستراتیژیکو خبرو پیلولو ته نږدې شوی دي. نوموړي په پاکستان کې اترهګرو شبکو د شتون په اړه وویل د دوی ځواکونو وخت په وخت د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د دغو ډلو پر ضد عملیات کړي او په دې لاره کې زیاتې قربانۍ هم ورکړي دي. د ډرون بریدونو په معامله د امریکا او پاکستان ترمنځ د نظر د اختلاف په اړه داسې وویل
امریکی حکومت جو ہے وہ پاکستان کے موقف سے آگاہ ہے اور ہم اس کا احترام بھی کرتے ہیں.
امریکی حکومت دا پاکستان دریز نہ خبر دے او ہوئی اویل چی مستاسو دا دریز احترام ہم کو دا ہوئی خپل سو ضرورتون دی او ہغی تا دا کتو حق ہم لری خو زمون لا طرف دا خبر ہوئی تا اور سیدا چی ڈرون بدون دا دوانو ملکونو تعلقاتو او ترہگری خلاف جنگ دا پارا خن دی اس ہغ چی سو ویلی زپ ہغی تبصرہ نہ کوم
جو انہوں نے کہا مجھے اس پہ تبصرہ نہیں کرنا.
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې په یو جګړه کې 40 افغان پولیس او په لسګونو طالب وسلوال وژل شو دي. د ننګرهار ولایت د پولیسو معاون معصوم خان هاشمي وایي دا جګړه د جمعې په ورځ هغه مهال پیل شو چې په لسګونو طالبانو یو حکومتي قافله یې سره کړه. دا ځواکونه له طالبانو څخه د حکومت په لور سیاستوال د ژغورلو وروسته د ستنېدو په حال کې و چې برید پرې وشو. هاشمي وایي په دې جګړه کې 60 طالبان هم وژل شو دي. له جلال آباد نه یو بل خبردار دی چې لږه شیبه وړاندې هلته و 14 شوی ده. په روانه خبرونه کې په دې اړه تاسو ته معلومات ورکو. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي که افغانستان د امریکا سره ستراتیژیک تړون لاسلیک نه کړ نو پایلې به داسې وي لکه په عراق کې چې وشول. امریکا له دغه هیواد خپل ټول ځواکونه یو مخ وویستل. خلیلزاد چې د امریکا غږ سره خبرې کولې زیاته کړه که د ولسمشر کرزي د کار په دوره کې دا تړون ونه شو نو د نګران حکومت په دوره کې به دا کار ترسره شي.
په منځ کې مشکلات موجود دي. په اساس د هغو مشکلات زما په نظر دا امکان لري چې در اکتوبر پورې کان لري چې نهایي ونه شي. مهمترین مسئله د پردي خطر که افغانستان سره مخامخ شي د امریکا عکس العمل به سي وي. ځینې شخصي مسائل هم مطرح ده چې رئیس جمهور کرزی د هغه مسائل په اساس نغواړي چې دغه په زمان تړون نهایی وشي.
زلمی خلیلزاد وای کولسمشر کرزی د خپل ټاکلی وخت د پوره کول نه پس هم په واک کې د پاتې کېدو هڅه وکړي، نو دا به د په وینا د افغانستان شخړه لا نوره پسې کړکېچن کړي. د خلیلزاد په اړه ویل کېږي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د پاره ځان کاندیدول غواړي. په دغه مرکه کې هم دی وایي چې په دې اړه د خپلو ملګرو سره په مشورو بوخت دی. دا مشال لیډیو ده. د امریکا متحده ایالات وایي د یو ناڅرګند ګواښ وروسته په زیات شمېر اسلامي هیوادونو کې د اتوار په ورځ د خپلو سفارتونو قونسلګریو د بندولو پریکړه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو د زیارت په ورځ ویل دا کار د زیات احتیاط په مقصد کړی دی. بل پلو جرمني او برتانیا هم ویلي چې دوی په موقتي ډول په یمن کې خپلې سفارتخانې تړي. د برتانیې حکومت په دغه هیواد کې اوسیدونکو برتانوي وګړو ته غږ کړی چې هیواد ته دستانه شي، ځکه د القاعده تنظیم لخوا د بریدونو ویره لیدل کېږي. واشنگټن د اګست په میاشت کې د القاعده تنظیم لخوا د بریدونو خبرداری ورکړو. د القاعده ترهګری شبکې مشر ایمن الزواهری په مصر کې په اخوان المسلمین ډلې او د نوموړې ډلې پر پلویانو باندې زور راوړی چې جمهوري لارې د پریک دی او د اسلامي قانون سره سم دی حکومت وکړي. د 15 دقیقو په یو خبر شوی بیان کې زواهری پر هغه اسلام پالو نیوکه وکړه چې په مصر کې ګوندونه جوړ کړي دي. د پوز لخوا د واکه د لری کړی شوی پخوانی ولسمشر محمد مرسي د ملاتړ اعلان وکړ. نوموړې په امریکا هم نیوکه وکړه چې د په وینا د پوز لخوا د مرسي د حکومت د ړنګولو پلان دوی جوړ کړو. د مصر په اړه یو بل خبر، په مصر کې لواکه د ریکرشوي ولسمشر محمد مرسي پلویانو د پولیسو د اخترنو باوجود په قاهره کې خپل دریم احتجاجي کیمپ پرانسته دي. مظاهره کوونکو د جمعې په ورځ خپل دریم احتجاجي کیمپ د قاهره د هوایي ډګر سره په خوا کې پرانسته. دا تر دې غړي د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه درته نجيب عامر وړاندې کړل. پروانه غړي کې و دا ریپورتونه ولرو. په خیبر ایجنسی کې حکومت څلور کاله وروسته نن د یو مهم سړک د خلاصولو اعلان کړی دی، خو بندېدو یې کاروباریانو ته څومره تاوان ورسولی؟
70% د موږ هغه مرګري چې هغه بې غړ غړ کاروبار کولو هغه نن پخپله په نیاړو په هغه کې اخته دي. پورو یو ښه اقدام دی خو د مزید اقداماتو ضرورت دی.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز روبینز ویلي باید د افغانستان تر ولسمشریزه ټاکنو تر حلو ځلو لمخه د دواړو ملکونو ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. آیا داسې به وسي؟
نه، فکر نه کوم چې دا اتمن نه کیږي، اما په منځ کې مشکلات موجود دي. دا امکان لري تر اکتوبر پورې کانګري چې نهایي ونه شي.
او د خبر ایجنسی د یو داسې کس کیسه دراورو چې وایي لوز یې کړی دی خپل پلرنی وطن ته به بیرته لاړ نسی، خو اخر ولې داسې فیصله وکړه؟
بچا کوم کسان ما قاتل دی ګانه و غسرې ماری خبرته و ارمیک به چکن دی ته خبرو دوه کانه و برچ به سره برتا و نو بس میول چې مجه قسم دې په خدای ګزه د ملک لپاره شم نې ازي مرګ سره یو کر خواته لیدا.
یو شمیر نو ریپورتونه لرو له مشال ریډیو سره اوسی. تاسو مشال ریډیو اوري تر دې لمخه چې نورو ریپورټونو ته لاړ شو، تازه خبر دا دی چې په جلال آباد کې د هند کونسلیټ سره نږدې یو 14 سوي دا چې د مرګ ژوبلي ریپورټونه دي. دا وخت را سره د مشال ریډیو همکار شاه محمود شنواری د ټلیفون په لاندې. شاه محمود شنواری صاحب، تاسو ته هرکلی کوم، په دې اړه که تفصیل راکړئ.
ډېر زیاته مننه. لکه تصویر نن ښار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد ښار د جلال آباد ښار کې هندوستان د کنسلګری ته نږدې سیمه کې 14 بلکې د موټر پوسټره باندې لومړی 14 شوې ده. وروسته چې یو وسلوال چې غواړي کنسلګری لور ته لاړ شي امنیتي ځواکونو لخوا ویشتل شوی دی. د ننګرهار امنی قومندان محمد شریف امین وایي چې په دغه پیښه کې ټول 8 تنه عام خلک وژل شوي دي او همدارنګه 21 تنه نور زخمیان دي چې هغه د جلال آباد مرکزی روغتون ته انتقال شوي دي. امنی قومندان وایي چې دغه وژل شوي او ټپیان ټول عام خلک دي. دغه چاودنې قربانیان ځکه عام خلک دي چې د قونسلګری سره نږدې یو مسجد دی ویل کېږي. دا خلک هم دغه مسجد کې وو او هم د مسجد مخې ته ولاړو.
یو بل خبر دا شاه محمود چې په شیرزاد ولسوالۍ کې هلته عملیات شوي وو او په هغه کې وایي شاوخوا 100 کسان وژل شوي دي، د دې تفصیل کراکي؟
هو، د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ پیښه چې شاوخوا 3 ورځې وړاندې هلته دغه نښته پیل شوې وه، هغه مهال په شیرزاد ولسوالۍ منطلق یو قومي مشر چې یو وسوا تعریف سره لفظ شخه زمون ته شی و چې د سیمې خلکو د معلوماتو مخې روسته د قومي مشر چې او وسوا تعریف باندې د ذکر هغه وزره ده د دې پیښو مقابل کې طالبان راول شوې دي او د دغه قومي مشر وزل دی او د دې کور ما سره خیر چې نو سدانې خطه ونه خطه دغه نیخته کله او رحمان ته سوال امنیتي ځواکونه دې په دې نیخته کې غوي ګډون وکړ سیمې ته ورغلل د امنیتي یلوتی چارواکو په وینا باندې په دغه پیښه کې شپږ اویا تنه او څو طالبان وژل شوي دوه تنه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او همدارنګه د زخمیانو په اړه دواړه یو بل سره درنې ادعاوې کوي بل لور د څو طالبانو وینځ دی غلام مجاهد ازادي هرڅو هر طرف او مشاله دې ته چې د فینالي کې ویل چې دوی په دغه پیښو کې چې د شهزاده او خوګانو ولسوالۍ کې رامنځته شوي ده څلور اتیا تنه امنیتي کسان وژل شوي دي نه اتیا تنه نور زخمي شوي دي او یو بل خبر یادونه مهمه ده چې د جلال آباد د پیښې په اړه چې مخکې مو یاد ووتله د وسلو طالبان ویل چې غلام مجاهد د جلال آباد د پیښه په کلکه رد کړې ده او په خبرې چې موږ هیڅ ډول لاس نه لرو
صحیح صرف لنډ راته وایه په څو ټکو کې چې دغه د شیرزاد د ولسوالۍ جګړه اوس پای ته رسېدلې ده
هو دا پرون د جمعې پر ورځ باندې پای ته ورسېدل اوس په سیمه کې امنیتي ځواکونه شته ولی آرام آرامي ده
سمه ده ډېر مننه شاه محمود شینواري صاحب تاسو ته ښه وخت او شروز غواړو
دا مشال ریډیو ده
لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې سیلاب راغلی دی زیات زور د خیبر پښتونخوا په پلازمینه پېښور کې دی مرګ ژوبل هم رامنځته کړی دی د دې تفصیل څه دی د مشال ریډیو خبريال شبیر جان په دې اړه تفصیل راکوي
د خیبر پښتونخوا ځینې برخو کې پرون د بارانو لامل ځان رسیدلې وي د تاسوونکو چې پرون په خیبر جنسه او په چترال کې د زیاتو بارانو له وجې په پیښور کې کم نیرونه دي هغې کې ډېر زیاتو برغلي وي چې په هغه کې د حیات آباد او نصرباغ چې کم نیر دي هغې کې ډېر زیاتو برغلي وي چې هغه د نصرباغ او د بورډ بازار ځینې کورونو ته اوبه دننه شوي چې ودانۍ په کړنګ شوي دي دغه شان خلکو ته پکې مرجوب له هم اړېدل دي نه علاوه د پیښور وسکروډ باندې حسن ګړې کیربالا او چرسد بډنه چې کوم نیر دي هاي کوم ډېر زیات اوبه راغلي کورونو ته اوبه اړېدلې او د ریسکیو 112 چې کوم سرکاري امدادي دره ده او سره لکه چې بولان زما خبره شنه هغه چې دي کې یو شمیر ودانۍ لنګ شوي دي دوه کسان په بډنه چې کوم سیمه ده هاي کې عمر شوي دي او لسه پر شوبل له ورځې دا وینا و چې څنګه د سیلاب د خیبر پښتونخوا د چترال په شمول زیاتره سیمو کې راغلي د مرګ ژوبل کې نور هم سیوا والی کې دي شي ځینې سیمو کې پرون د پوز او د انګلیس کې ونن ټوټو امدادي عملی امدادي کاروایونه هم کړی دي
او بل شبیر جان دا سی رپورټونه د خیبر پښتونخوا چې کوم د وزیراله ویاندو شوکت یوسفزی هغه ل خپل چوکۍ لري کړل سوی دي آیا تاسو دا تفصیل څه
بلکل دا د خیبر پښتونخوا چې کوم حکومت دی پاکستان د ریګنسف له خوا پر نه خبر پانه جوړ شوی چې تر مخه شو کوتي سوزه انا د اطلاعات وزارت چې کوم دویان څوک به هغه ته شګه د سر صحت څوک په تشه ده خو چې کوم د پبلک هلت انجینرینګ وزیر او شفرمان هغه ته دا څوک ورکړی ده
په خیبر پښتونخوا کې سیلابونه او د رنګه د خیبر پښتونخوا د حکومت د ویان شوکت یوسفزی د خاط د ویان چوکې خستل او یو بل افشا فرمان چې وزیر حمدی هغه ته ورکول شبیر جان په دې اړه تفصیل راکول او سم خبر ایجنسی ته زو د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنډ دفتر زخ پر سوي اعلامیه وای چې نن به شاوخوا څلور کال پس د باړې تړلې سوي مهمه لار عالم ګودر سړک خلاص کړل سي دوی ویلي دي چې په باړې کې د وسوالو پروژه د کامیاب پوجو عملیاتو ورسره دا پریکړه کړې ده چې د باړې ځینې مهمې لارې به د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصوي خو دا چې د باړې خلک اوس په دې اړه څه احساسوي په دې کله د سیمې څخه د مشال ریډیو خبريال دغه ریپورت را لېږلې دي
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ متحر زیب خان د دفتر یا خیبر هاوس په خبرنه خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې نن به خوښه څلور کال پس د ناکره رسمي باړې یو مهمه لار علم ګدر سرک خلاصول شي او د سره اړوند نورې وړې لارې به هم د هر ډول تګ راتګ د پاره خلاصوي په دې اعلامیه کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ ویل دي چې په باړې کې د کامیاب پوځي عملیاتو نه پس اوس زیاتره سیمې د وسلوالو نه پاکې کړای شوې دي او پوځي چارواکي دوی سره په دې سلا شوې دي چې دلته ځنې مهمې لارې خلاصې کړي او ځایي خلکو ته پرې په تګ راتګ کې اسانی پیدا کړي. دا چې د باړې سیمې اوسیدونکي د پولیټیکل او پوځي چارواکو دغې ګام ته څنګه ګوري په دې حکله د یادې سیمې یو تن سلیم الرحمن پردی مشال ریډیو ته وایي.
پولیټیکل انتظامیہ چې کومه دا فیصله وکړه چې بړې کم روډونه دي د شلوبر اکاخیل او ملک جن خیل دا روډونه کم چې تیرو څلورو کلو راسې نه بند وو دا مونږ خلکو بړې خلکو لپاره خصوصاً ډېره خوشحالي خبره او څنګه چې تاسو دا پته وو چې تیرو څلورو پنځو کلو راسې نه په بړا کې آپریشن روان وو نو دغې وجې نه روډونه مکمل بند شوي وو خلکو ته تګ را تګ کې ډېر زیات مشکلات وو. ادنه علاوه همدورف چې کوم وو د راشن مشکلات او بازارونه بند شول د امن د راوستلو لپاره یو پیلا سټیپ حکومت واغسته نو موږ خلکو لپاره د انتهایی د خوشحالۍ خبره
او د دغې لارې د خلاصې دو په حق له د باړې یو بل اوسیدونکی فواد پردی خپل احساسات صدا سره شریکوي.
یاره مونږ خو چې کم دی او حاج یې نشته ډېر خوشحاله یو چې مونږ لږه روډونه پلاو شول او دا خو چې کم دی څلورو کلو نه آپریشن سټارټ وو تر اوسه پیرې نو خلک ډېر په خفګون کې وو او ډېرې مسالې وې او همداسې چې کم دی بیماران به شول مړي به پېښ شول بله خبره به وه نو مونږ لارې ګودرې به چې کم دی باندې نو مونږ ډېر خوشحال یو په دا خبره باندې چې پولیټیکل ایجنټ او آرمي دا فیصله وکړله چې آیا دا روډونه پلاو شي او مونږ امید ده انشاءالله چې مونږ د نوره لوکا کې به هم امن جوړ شي او
او د انجمنې تاجران باړه صدر مقبلی خان پردی په دې حق لا خپل خیالات صدا سے سرګندوي. یاد دی وی چې د خیبر جنسی په باړه تحصیل کې د کال 2009 راهیسه د لشکر اسلام وسلواله ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او دلته درغلم بیا درغلم خوخ بدشم او خیبر ټو په نامه باندې په بیا بیا پوځي عملیات ترسره شوي دي. خود باړې سیمې د خلکو په وینا تر دې دمه پکې د امنیت وضع ښه نه ده او د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ پکې د نښتو په مهال ولسي وګړو ته هم درنه مرګ ژوبله اوړېدلې ده او دلته لا هم ټول بازارونه تعلیمي ادارې او روغتونونه تړلي پراته دي او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم ویستلې دي چې دا مهال یې په سلګونه کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي. د باړې سیمې اوسیدونکي وایي چې باید دغه لارې د ورته په مستقله توګه خلاصې کړی شي او د باړې بازار دې هم خلاص کړی شي.
د خیبر ایجنسی د باډي د عالم ګدر د سړک ته خلاصولو اعلان تاسو ریپورت اوریدلی. د خیبر پښتونخوا پولیسو د ولس د سنتیو د پاره پېښور پولیسو محکمه کې یو هیلپ لاین جوړ کړی دی چې هر یو کس هر وخت خپل شکایت یا اف آی آر د پاره ټلیفون کولای شي او هم هغه وخت به متعلقه پولیس د شکایت کوونکي ځای ته ورځي او پلټنې به پیلوي. پېښور څخه شبیر احمدجان ریپورت راکوي.
دا خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر دفتر لخوا خوره شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې په دغه ټلیفون نمبر سو کوم سوخ د خپل شکایت یا اف آی آر درج کولو په لړ کې ټلیفون کول شي او متعلقه پولیس په همغه وخت د متاثره کس کور ته ورزي او پلټنې به کوي. دا خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر یا د آی جی بی دفتر نه یو پولیس چارواکي هډ کانسټبل زبیر شاه په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل.
دا ګوره چې څه قسم تکلیف وي کنه مثلا قتل شي ډکیتی شي یا اغوا شي دا نمبر چې تاسو ډایل کړئ دلته زموږ یا کس به دلته ناست وي چې به تاسو نه خپل پوره دغه به درنه لیکي ایډرس به تاسو نه لیکي بیا دغه متاثره شخص ورته ووایي چې یاره مثلا زه د تقریبات دانې حدود دي مونږ دې نه به فورا رنګ باغې ته کېږي چې تاسو ورشي ګلی نمبردار مکان نمبردار پلان کې سړی دی قتل شوی دی ډکیتی شوی دی یا اغوا برای تاوان شوی دی یا مثلا دې نه به نور څه تکلیف وي که نه چې هغه پولیس هغې باندې اکشن اخیستی شي متعلقه پولیس ورزي بجای دې چې تانی دلا شو محرر او یاد چو مينت کې شمال ای پیار درښت
دا چې دغه کمې د ټلیفون نمبر یا شمیرې دي چې اولس په کال کول شي زبیر شاه زیاتوي
0333 82 83 369 لکه چی نو کنه 0333 82 83 369 او بل ټلیفون نمبر دې زمونږه 0912910457 091 دا کوټ شو 92104457
بل خو د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خوانی مشر ملک نوید وای چې د خیبر پښتونخوا پولیس په نفرې او وسایلو باندې ډیره کمه ده او باید دوی خپل وسایل سیوا کی او د غرنګ د پولیسو محکمې غټه ستونزه په پلټنو کې ده او تر څو چې پلټنو نظام نوي خوشوي نو د اولس ستونزې او ګیلې نه ختميږي یادونه ول دا چې د پولیسو چارواکو په وینا د متاثر کس د شکایت ایف آی آر درج کول وروسته به متعلقه پولیس پابند وي چې د آی جی پی یا د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر دفتر ته هم په دغه نمبر خبر ورکړي چې دوی څه قسمه کاروي وکړه څومره پلټنو شوې او څه پرمختګ یې پکې وکړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
وسم کراچی ته زو د پاکستان په صنعتي او کاروبار شهر کراچی کې د تشدد په تازه پیښو کې د 15 پولیسو سرتیرو په ګډون 8 کسان وژل شوی دی. په کراچی شهر کې پروانه بدمن کې سش کال د ولسی خلکو په ګډون ګڼ شمیر امنیتي سرتیري هم وژل شوی دی او پولیس وایي چې سش کال د پولیسو د وژلو شمیر زیاته شوی ده. په دې اړه ظفر کریمی له کراچی ریپورت راکوي.
پولیس چارواکی وای د جمعه او خالی په منځنۍ شپه د خار په شاپېسل کالونی کې نامعلومه وسلوالو د پولیسو په گاډي ډزې کړې دي چې پترڅ کې په گاډي کې ناس سلور پولیسوالا وجل شوې دي. په یو بل ورته پیخه کې د خار په منګوپر سیمه کې یو بل پولیس سرتیری وجل شوې دي. په کراچۍ خار کې د تیری وګدې مدیره هسي پروانه بدمنۍ کې کایوي خواته ولسی خلک پنخه کیږي نو بل خواته د قانون نافذونکو ادارو سرتيري هم د دغه بدمنۍ قرباني کیږي. د پاکستان لپاره د انساني حقوقو د کمیشن د شمیرې ترمخه دروان کال د شروع را هسي د تشدد په پیښو کې څه د پاسه سل پولیس سرتيري په کراچۍ خار کې وجل شوې دي. د دې ترڅنګ نیم پوزي دستو یا رینجر زواک په سرتيرو هم وخت په وخت ورته حمله کیږي چې پکې دغه زواک سرتيرو ته مرګ جوړ لاوړي. د کراچۍ د پولیسو لویان ایس ایس پی عمران شوکت څخه مې د تشدد پر روانه لړۍ کې په دومره لوی کچا د قانون نافذونکو ادارو د مرګ جوړ لپاره او پختل د هغه جواب وو.
لیکن پولیس ایک ایکسپوزڈ فورس ہے، پولیس وردی پہنتی ہے اور ان کے ڈیفائنڈ دفتر ہیں.
دی وائی پولیس سرگن زواک دے، دوی وردی اغوندی او دوی معلوم دفترونا او زایون لری، بلی خواتا ترہگر نا سرگند بن لری، دوی پا عام لباس کیوی او دوی معلوم کور یا زای هم نوی، دا هغوی دا تگ را تگ چٹاکل وقت هم معلوم نوی. هم دا وجہ دا چی پولیس سرتیری پا آسان پنخ کیگی.
دیفنیٹلی پولیس والے ٹارگٹ ہو رہے.
په کراچۍ کې د قانون نافذونکو ادارو په گشتي گاړو د حملو ترڅنګ د دغه ځواکونو په مرکزی دفترونو او ځینی افسرانو په کورونو هم وخت په وخت ځانمرګي او یا هم بمی حمله شوې دي. سمو د مخکې د کراچۍ د کورنګي په سیمه کې د رینجر ځواک په مرکزی دفتر او د دین مخکې په نظم آباد کې د همدغه ځواک په یو بل دفتر ځانمرګو حملو مرګ جوړه اړولې و. د کراچۍ د پولیسو ویان عمران شوکت وای کایوی خواته ترهګر د قانون نافذونکو ادارو په سرتیرو حمله کوي، نو بلې خواته د همدغو ادارو کسانو په تیرو وو میاشتو کې د 200 څخه زیات شرخوخي نیولې دي.
ابھی بھی جاری ہے، 100% ختم نہیں ہوا، لیکن پولیس بھی ہمت ہار کے نہیں بیٹھی.
دے وائی کچھ ہم پا کراچے کے ترہگری پا مکمل توگا ختم شوی ندا او دا دے لڑائی روان دا خود پولیسو مورال ہم لڑ دے پا ہر زائی کی پولیس پا دوی پسی ور پسی دی پا گنش میر کے ترہگر مونی ولی او پا گنش میر کے وصلی مهم دا دوی چخا ترلا سکڑ دی زباوریم چه حالات با خشی. یاد دیوی روان کال د کراچۍ د خاریانو ترڅنګ د امنیتی ځواکونو لپاره هم د نورو کلونو په پرتله زیات خونی ثابت شوی دی. د پولیسو د شمیرې تر مخه په 2010 کال کې ټوټل 40 پولیس، په 2011 کال کې واتیا پولیس والا، په 2012 کال کې 143 پولیس سرتیری او د روان کال په یوازې لومړنیو 9 میاشتو کې د 130 څخه زیات پولیس سرتیری د نامعلومه وسلوالو د ډزو ښکار شوي دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي حکومت په درجنونو یوټیلیټي سټورونو ته منظوري ورکړې او هر میاشت ورته خوراکي توکي ورکوي، خو دوی وایي یو سټور هم عملي کار نه کوي او نه هلته خلاص دي او سامانونه په هم دوکاندارانو خرڅوي چې دوی ته هیڅ ګټه نه رسوي. د مشال همکار هم په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی دی.
د یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن آف پاکستان د نن زرایو د نام نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وی په قبایلی سیما شمالی وزیرستان میرانشاه میرعلی او رزمکه تراتیاو پورې یوټیلیټی سٹورز قائم شوی چې ورته هر میاش په خپل حساب سره په رعایتي نرخ خوراکي توکي ورکول کیږي. خود دوی وینا ده دغه یوټیلیټی سٹورز په شمالی وزیرستان کې په ځمکه وجود نه لري او ورکړل شوی سامانونه پر ځای د دې چې یوټیلیټی سٹور سا یوسی په مارکیټ کې او زیاتره بیا په بنو او خوښا کې د توک په حساب خرڅ شي. ځایی خلک هم وایي دغه لتا دوی هی سٹورز نه ویني چې په ارزان نرخ ترې سودا واخلي. د میرعلی اوسیدون کې عارف الله وایي میرعلی بازار کې تر اتلس پورې یوټیلیټی سٹورز په سرکاري توګه جوړ شوی، خو دوی د نورو ښارونو په پرتله خوراکي توکي په چند زیاته بیا اخلي.
براست هغه چې خلک په موجودګۍ شته ویني او به زور ته ورخلي کېږي. ته دم را دود لکن کې د یوټیلیټی سٹور دار راته کچیر ته توغ له دونې بورې ته په منیرا شارې شر وکسه 2500 روپے باندې تروڑا ملا ویږي یوټیلیټی سٹور باندې. خو دود لکن کې چې په دګونو شو خل په 1100 روپے باندې 20 کیلو تروڑا وخل چې ګورنمنت دود لکن کې شتنه حق دا شاینو چې دی رغلی او باقاعده چې کوم یوټیلیټی سٹور مالکان دی ودینه د معلومات کړي وا چې ته مو یوټیلیټی سٹور لټکړه دا آیا تر دې کون چلاوي نه ته دې ګورنمنت طرف نه کوم سر
حاجی دریا جان وائی دوی آوری چه رمضان پیکیج راغلے، خو چه دوی ورشی هیس یوٹیلیٹی سٹورز نوینی او کاس رازی پڑ پپٹا تقسیم شی.
یوٹیلیٹی سٹور یہ دلی کھلائی وی برای نام ایچ نفتا پوشتے دا چه چمر سامان ورکلی جی دا خرطاوی نپا رمضان کو مبارک میاشتے نپا نرش شر گیر دی کو چه چا دیا خرید پر رخ پل پکو چا تا دی بول گالی پا پاند ورکلی کلا کلا میز داور وی چه درجه پیک جرگولا یا دونا دو چی نیدو دال دای کچا کا سام دو نینی ہے نا پا کالا کانو نا مندل کا تیشے خرکیزی غریب سڑی تا ایچن مرویلی جو حکومات پتا کو برگن لگا ہولای جائے حکومات ترکی پیکیج آوال یخ پل حکومات خال تل کو پل یادا تیرا دا میرا.
گل محمد وائی یوٹیلیٹی سٹورز خو فیدے لاری خود دوی لپارا نا زکا چه پزمکا دغا سٹورونا وجود نلاری.
یوٹیلیٹی سٹور خو دیر فائدے دی او کمانے را سیمیر خو فائدہ زکا نی پی اولی چه پا گراؤن بوند سشتانا میر یا کی دلی دلی دی پا زیلے شی پا سیٹی شکانا پا چار دو چه پی اے او خاص کر چه تیم فوڈ والا دولتا پا میرم شاشی ڈیپارٹمنٹ تا کانا ایتا دا پا چار دو چه داہا بحال کو شکشلی شیری کو عوامی تا پشه خیر بھی انشاءاللہ.
کلامو چه پا دیارا دا میرعلی اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ محمد فیاض او میرانشاہ پولیٹیکل انتظامی نورو چارواکو سرا تماس ونیو نو د ژمنه باوجود هم دوی بیا خبرو کولو ته حاضر نشول او نه یو غوښتل چې خپل موقف وړاندې کړي. بل طرف ته ځای خلق غوښتنه کوي چې باید پولیټیکل ایجنټ او نور متعلقه چارواکي د دې خبرې سخت نوټس واخلي او یوټیلیټی سٹورونه په شمالي وزیرستان کې هم د نورو بندوبستي سیمو په سیر فعال کړي چې خلک وکولی شي چې په ارزان نرخ خوراکي توکي واخلي او د دې سٹورونو څخه فایده اوچته کړي.
په شمالي وزیرستان کې مو د یوټیلیټی سٹورز په اړه باندې رپورټ واورید. اوس هم دولسمه بجې سوي دي. نجیب عامر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
نن سهار د افغانستان په جلال آباد ښار کې د هندوستان قونسلګری ته نږدې په موټر بم چاودنه کې اته کسان وژل شوي او 21 تن نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي په نخښه شوي ډیری کسان ولسی وګړي وو. بل پلو د شیرزاد ولسوالۍ په جګړه کې چې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شوي دواړو غاړو ته تلفات اوریدلې دي. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ښاري او کلیوالو سیمو همدارنګه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د سیلابونو د راوتلو له امله خلکو ته د سر او مال زیان اوښتی دي. د سیلابونو له امله د ناصرباغ، حیات آباد، حسن ګړی، پیربالا، مترا، چارسده روډ، چترال، خیبر او باجوړ قبایلي سیمې زیانمنې شوې دي. د خیبر قبایلي سیمې چارواکي وایي تر څلور کلن ځنډ نه پس نن د باړې د عالم ګودر لاره د ولسي خلکو د تګ راتګ لپاره پرانیزي. دوی وایي د وسلوالو ډلو خلاف د عملیاتو د کامیابۍ نه پس دا لاره پرانیزي. د پاکستان د بارنه چارو د وزارت پیان ازاد چودري وایي د ډرون بریدونو په ترڅ کې مهم وسلوال هم په نخښه کیږي. خو دا چې ولسی خلکو ته د زیان رسېدو ویره هم پکې وي نو ځکه دوی مخالفت کوي او امریکانه د ودرولو غوښتنه کوي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي که افغانستان او امریکي ستراتیژیک تړون لاسلیک نه کړ نو د عراق په څیر حالات به په افغانستان کې هم مخې ته راشي. د امریکا متحده ایالات وایي د یو ناسرګند ګواښ وروسته زیات شمېر اسلامي هیوادونو کې د اتوار په ورځ د خپلو سفارتونو او قونسلګریو د بندولو پریکړه کړې ده. بل پلو جرمني او برتانیا هم ویلي چې دوی په موقتي ډول په یمن کې خپلې سفارتخانې تړي او په مصر کې د واکا د لرې کړې شوي ولسمشر محمد مرسي پلویانو د پولیسو د اخترنو باوجود په قاهره کې خپل دریم احتجاجي کیمپ هم پرانستی دی.
د خبرونو لنډیزمون له نجیب عامر زخوا ورده. او اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې کتنه کوي سراج زهیر.
نن جنگ ورس پانه خپل اداري کې وای چې امریکایي خارجه وزیر جان کیری د پاکستان د دورې په وخت د ستراتیژیک مذاکراتو د بحالې اعلان وکړو او وی ویل چې د دې مقصد پراخه او کوټلې شراکت درې ته ود ورکول دي او د مذاکراتو اغاز به شپږ میاشتو کې وشي. اداري وای چې د جان کیری دورې په محل صدر، وزیر اعظم او پزوی مشرانو د غوښتنه وکړه چې امریکا د ډرون بدونه ودروي ځکه چې د دې د لاسه د ترهګرۍ خلاف جنگ ته زیان رسي. خو نوموړي دې غوښتنې ته سخت توجه نکلا او نه د پاکستان د لپاره هغه اعلان وکړو کوم چې سونی وړاندې دوی د هندستان د لپاره کړی وو. حالانکه پاکستان د تر هغه خلاف جنگ کې تر 50,000 نه زیات خلک قربانی کړی دي او د 1 ارب ډالر نه زیات مالی زیان ورته رسیدلی دی. اداري مخ کې وایي چې د پاکستان د هم غوښتنه واچي د دوی مصنوعات لدی په یورپی او امریکایي منډهو کې ځای ورکړي او د مشیت د بحالۍ لپاره د اقدامات وکړي. اداري اخر کې وایي چې ستمبر کې به وزیر اعظم د ملګری ملتونو ډکی ګډون د پاره نیویارک ته ځي او امکان دی چې هلته د امریکایي ولسمشر سره وویني او دغه دوران یو وار بیا د پاکستان مدعا د هغه په وړاندې کېږي. نو هیله ده چې هلته د پاکستان په خواص غور وشي او امریکا د ډرون بریدون پالیسی بدل کړي. د پیښور نه خبریدونکو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل اداري کلی کې چې د وزیر اعظم یا محمد نواز شریف په مشرۍ کې د ګډو مفاداتو د کونسل غونډه کې د انرژي د نوې تګلارې منځوري ورکړل شو. د نوې انرژي د تګلارې تر مخه به سلور کلونو کې د بجلی ضرورتونه پوره کولای شي او د کال 2015 پورې به د هایډل ذریعو 400 میگاواټ بجلی پیدا کولو منصوبې مکمل شي او د کولی د ذریعې څخه د بجلی پیدا کولو منصوبې به هم په فوري توګه پیل شي. اداري وړاندې لیکي چې د ګډو مفاداتو د کونسل دا غونډه په یو داسې وخت کې وشوه او د انرژي لپاره د یادې نوې تګلارې منظوري په داسې حالاتو کې ورکړل شوه چې په ادارو کې دننه د بیلابیل نوعیت فسادونه، کرپشن او اقربا پر وری موجودیت لري او د ادارو څخه بهر پټول ملک کې ترهګری بدامنۍ ګرانۍ او د توانۍ بحران نه یوازې دولت ژوند ګران کړی دی بلکې ملکی معیشت ته یې هم سخت زیان رسولې دي. ادارې وړاندې لیکي چې دا ټول هر څه هغه اجتماعي ستونزې او مسلې دي چې د تیرو حکومتونو څخه موجوده حکومت ته په میراث کې پاتې شوې دي. د دې مسلو په نتیجه کې ډېر مخکې د ولس اکثریت تر پوزې راغلی وو او په سمدستي توګه حل یې د وخت اهم ضرورت وو. ادارې آخري کې وایي چې د انرژي په بحران د قابو موندلو لپاره کومه تګلاره چې وښودلې شوه دا حقیقت او رښتونی څرګندونه ده او د موجوده حکومت او حکمرانانو سنجیدګي په ګوته کوي. نو باید چې نوې تګلاره د ځړ نه وساتلې شي نو ارومرو به یې ښې نتیجې رامنځته شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانی پاکستان ته د دې هیواد د خارجه چارو د وزیر جان کیری پر سفر او مجلې دی نېشنل انټرست په د افغانستان په اړه مقاله خبره کړې ده. د دوړو تفصیل ته ورشئ. د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي پاکستان او امریکا د زیارت پر ورځ د ستراتیژیک خبرو اترو په بیرته پیلولو سلا سو. د خبري اترې دوه کال وړاندې د ډرون بریدونو او د پاکستان خود مختاری ته د نورو اټکل سو ویرو پر بنیاد ځنډول سوي وي. خو د واشنگتن پوسټ په خبره امریکایي وزیر خارجه جان کیری د پاکستان د سفر پر وخت په اسلام آباد کې وویل چې تر څو امریکا ضرورت ویني تر هغه پورې به د ډرون بریدونه جاری وي. کیری زیاته کړه چې دای د موضوع په حساسیت پوه دی خو نوموړي پاکستانیانو ته خبرداري ورکړي چې د دوی په خپل مینس کې موجود ترګر د دې هیواد له خودمختاري سرغړونه کوي. واشنگتن پوسټ زیاتوي اوباما انتظامیه له نواز شریف سره اړیکې سمول غواړي. د ورسپانې په خبره د جان کیری دوه ورځنی سفر د پرمختیا، تعلیم او د توانایي په برخو کې ولسی کومک په ډاګه کوي. بلخوا د امریکا دی نېشنل انټرست مجلې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده. مقاله وایي د امریکا د خارجه پالیسي جوړونکي دا وخت د منځني ختیځ په حالاتو کې زیات مصروف دي او پوځي حکمت عملی جوړونکي داسې منصوبې جوړوي چې د دې منطقې چې برشه د غیر استحکام راتلونکي ځای وګرځي مقابله وکړي. خو د مجلې په خبره بل لور ته داسې فکر هم کېږي چې له افغانستان څخه زیږیدونکي بې ثباتي، انتها پسندي او تشدد منځنۍ آسیا په خپل غیش کې اخیستلای سي. خو د مجلې په خبره دا له افغانستانه څنګه خورېدلای سي په دې اړه کېدلای سي تفصیلي معلومات تطوی. نېشنل انټرست وایي د دفاع او د استخباراتو منصوبه جوړونکو له بیانونو څخه داسې یو منظرنامه مخې ته راځي چې له افغانستانه د نېټو ځواکونو له وتو وروسته هلته د یو پیاوړي پوځي شتون غیر موجودګي او د پیسو نشتوالی کېدلای سي دغه هیواد دومره کمزوري کې چې یا خو بیخي بیتوانه سي یا بیا پکې کورنۍ جګړه پیل سي. مجله دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا د شدت پسندو سترګو پر منځنۍ آسیا دي او کنه. نېشنل انټرست وایي د سیمې مشران که هر څنګه دعوه کوي خو د حکومت ضد اسلامي اورپکې ډلې وړې دي. له دې سره سره که چېرته طالبان د کابل واک ترلاسه کړي نو دوی له ګاونډیو سره په جنګ کولو کې دلچسپي نه لري او ځینې لکه د کوټې شورا چې په ښکاره یې ویلي دي دوی د منځنۍ ایشیا له هیوادونو سره به ښې معاشي اړیکې ساتي. نو د مجلې په خبره دوی به شایي د مستحکمه رژیمونو د رانړولو ملاتړ ونه کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د یک شنبه په ورځ یعنی نن به په زیات شمیر اسلامي هیوادونو کې سفارتونه او کنسولګری وتړل سي. د امریکا حکومت وایي چې لرنا سرګند ځای خبرداري ورته رسیدلې نو ځکه دا پریکړه کړې ده. فرشته جلالزی په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبری کانفرنس تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بارنوی چارو وزارت یو ویاندی میری هاف پای و خبری کانفرنس کې ویل چې داسې معلومات ورته رسیدلی و چې د امریکا تای ساتو ته غواښ متوجه دی. میری هاف وای
The Department of State has instructed certain US embassies
د بارنوی چارو وزارت د امریکا یو شمېر سفارتونو او کنسولګریو ته سپارښتنه وکړه چې د یک شنبه پورې خپل فعالیتونه بند کړي چې د اگست څلورمه ده. وزارت ته معلومات رسیدلی نو د احتیاط لمخې او د خپل مامورینو او د مراجعینو د مسؤلیت په خاطر دا ګام پورته کړی. رویټرز خبری آژانس د امریکا د بارنوی چارو وزارت د پانی پاول وايي چې شاید یک شنبه پورس په بغداد، قاهره او ابو ظبي کې د امریکا سفارتونه او کنسولګری وتړل شي. خو دا خبره لا تر اوسه سل په سلو کې نه ده تایید. رویټرز د امریکا د یو ټلویزیون سی بي اس پاول وايي چې شاید په دې لیست کې افغانستان، سعودي عربستان، بحرین، اسرائیل، قطر، یمن، لیبیا، اردن او بنگلاديش هم شامل وي. د امریکا د بارنوی چارو د وزارت ویاندی ماری هارف د ورته رسیدلو تهدیدونو جزئیات نه دي سرګند کړي، خو یوازې د امنیتی وضعیت خرابوالی ته اشاره کړې ده.
It is possible we may have additional days of closing as well, of course depending on our analysis.
دائم کان ستا چشای سفارتونه او کنسولګری څور دي نوري هم تړلی پاتسي. یقینا هر سفارت یا کنسولګری به زموږ د تحلیل پر اساس د بیرته پرانستل کېدو او یا حتی د اضافي تدابیر او بندیزونو اعلان وکړي. د امریکا د بارنوی چارو وزارت تیر کال هم په اسلامي نړۍ کې خپل ډیپلوماټیکو دفترونو ته اعلان کړی و چې پر متحدو ایالاتو د سپتمبر د 18مې د تروریستي حمله په ارتباط د تشدد امکان سته. تیر کال په همدې نیټه د امریکا پر یو شمېر سیاسي امریتونو حقوق قهرجنو خلکو حمله وکړه چې د یو امریکایي وګړي لخوا یې اسلام ته د سپکاوي په ضد مظاهره کوله. تیر کال اوسلوالو د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا سفیر او درې نور امریکایي وګړي ووژل.
د فرشتہ جلالزی رپورټ ته غوښوست. د امریکا د بارنوی چارو وزارت د 250,000 ډیپلوماټیکو رپورټونو د افشا کېدو لامل سخت ټکان خوړلی دی. د پټ اسناد په عراق کې د پخواني امریکایي عسکر برادلی مننګ د ویکیلیکس ویبپاڼې مسؤلونو ته ورسپارل شوی او پرون خپاره شوی دی. د امریکا په تاریخ کې په لومړي په دومره زیات اندازه پټ ډیپلوماټیک اسناد نه دي افشا شوي. د فرشتہ جلالزی په دې اړه چې یو بیا د ویکیلیکس لخوا د امریکا د بارنوی چارو د وزارت د پټو اسنادو خپرېدو امریکایي چارواکو ته څه اندېښنې پیدا کړې دي رپورټ لري.
د روسي حکومت د جمعې پر ورځ ویل چې د امریکا د استخباراتو د ادارې تشریدلی مامور ادوارد سنودن د یو کال لپاره په دغه هیواد کې سیاسي پناه لري. روسي چارواکو ویل چې سنودن بالاخره د دوی خاورې ته ورننوت او اجازه یې ترلاسه کړه چې په یو خوندي ځای کې ژوند پیل کړي. ادوارد سنودن چې د امریکا د استخباراتو د ادارې د پټو معلوماتو تر افشا کولو وروسته هانګ کانګ او بیا روسیې ته وتښتید، د څو ورځو راهیسې د مسکو د نړیوال هوایي ډګر د ترانزیت په برخه کې و. د سپینې ماڼۍ ویاند جیکاني د روسیې د پریکړې مایوسي څرګنده کړه او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ماری هارف په واشنگتن کې په دې اړه خبرې اعلان ته وویل.
Do you have a broad agenda that we talk to the Russian government about? There are issues where we work together, as you know, Afghanistan, Iran.
موږ یو پراخ اجنډا لرو چې مخې د افغانستان د وضعیت او د ایران د بندیزونو په څیر مسایلو باندې له روسیې سره بحث کوو، خو په ځینی وختونو کې ډیر مخالفت سره لرو. زه فکر کوم چې د روسیې دغه وروستی اقدام د شدید مایوسۍ وړ دی او موږ دې ته اړ باسي چې پر دې غور وکړو چې زموږ روابط بل اخره کوم ځای ته رسیدلي او څه معنا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روسیې د پریکړې مخکې خبر نه ورکړ سوی چې ادوارد سنودن ته سیاسي پناه ورکړي. ادوارد سنودن د امریکا د حکومت لخوا د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د سیاسي دفترونو په اړه د جاسوسي معلوماتو د راغونډولو راپورونه افشا کړل. د سنودن د کار په اروپایي اتحادیه کې چې له نړیوال تروریزم سره په جګړه کې د امریکا نږدې ملګری ګڼل کېږي د واشنگتن اعتبار ته زیان ورساوه. د امریکا د بارنوی چارو وزارت ته تیره اونۍ د ویکیلیکس لخوا هم د نورو 2.5 لک پټو ډیپلوماټیکو اسناد افشا کېدو ټکان ورکړ. دغه اسناد څه باندې دوه کاله مخکې د امریکا د استخباراتو بل مامور برادلی مننګ ویکیلیکس ته سپارلی و. د اسوسییټډ پرس اژانس وایي چې په عراق کې د امریکا د پوځي استخباراتو پخوانی مامور برادلی مننګ د رواني اونۍ په پیل کې مجرم وپېژندل شو. مننګ د امریکا په پوځ کې د خدمت پر مهال 2.5 لک پټ ډیپلوماټیک اسناد او د عراق او امریکا د جګړې په ارتباط څه باندې 4 لک او 10,000 پټ راپورونه او ویډیوګانې د ویکیلیکس چلوونکو ته سپارلی و چې له 2010 میلادي کال رئیس په پاله پسې ډول خبریږي. برادلی مننګ د جاسوسۍ، غلا او انټرنیټي درغلۍ په ګډون په شلو مواردو مجرم پیژندل شوی او شایي په څه باندې 115 کلونو زندان محکوم شي. د ویلي چې دا کار یې د امریکایي پوځیانو او ډیپلوماټانو د تیروتنو او د ناوړه چلند رسوا کولو په خاطر کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلنټن دوه کاله مخکې په دې اړه ویلي و چې د دغو معلوماتو افشا کېدو د امریکایانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی او د امریکا ډیپلوماټیکي هڅې پولیدي. امریکایي چارواکي وایي چې د دغه پټو اسنادو افشا کېدو نه یوازې دا چې د نږدې ختیځ له هیوادونو سره د امریکا ډیپلوماټیک روابط زیانمن کړي، د لاتین امریکا د هیوادونو سره پر اړیکو یې هم ناوړه اغیز کړی دی.
فرشتہ جلالزی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټینګار کوي چې افغانستان د ولسمشری د انتخابي مبارزې د ټاکنو د مبارزې تر پیل مخکې باید امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. جیمز روبینز د جمعې پر ورځ په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل چې د یاد تړون په اړه د افغان او امریکا دولتونو ترمنځ غیر رسمي خبري اترې جاری دي. قسم سولمل له کابل رپورټ راکوي.
د جیمز ډوبنز په وینا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی په د هیواد کې د سولې د راوستلو ضمانت او له افغان ځواکونو څخه د امریکایي ځواکونو د ملاتړ کچه د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوړخیز امنیتي تړون هغه عمده مسایل دي چې لا تر اوسه د دواړو لور لخوا ورباندې موافقه نه ده سوې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هیله څرګنده کړه چې یاد اختلافي موارد ژر تر ژره حل سي او دوړخیز امنیتي تړون تر راتلونکي یوې یا دوو میاشتو پورې لاسلیک سي. ښاغلی ډوبنز چې د جمعې په ورځ په کابل کې خبری غونډې ته وینا کوله وویل چې د افغانستان د جمهور ریاست راتلونکي انتخاباته دواړه هیوادونو لپاره ډیر مهم دي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا تړون باید د جمهور ریاست د انتخاباتي مبارزو تر پیل مخکې لاسلیک سي.
We do think that the election is the most important item on your agenda.
دا یو موږ فکر کوو چې د انتخاباتو مسله هم ستاسو په اجنډا کې او هم زموږ په اجنډا کې یو مهمه مسله ده. که څه هم موږ یواسي د څارونکو موقف لرو او نه غواړو پکې مداخله وکړو، نو موږ فکر کوو چې دوړخي زمینتي تړون چې موږ باور لرو د افغانستان لخوا یې هم لاټړ کیږي، باید تر انتخاباتي کمپاین مخکې کار بشپړ شي. افغان حکومت ویلي چې له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کولو لپاره بیړه نه لري او دا تړون به هغه مهال لاسلیک سي چې د امریکا لخوا د افغان دولت وړاندې شوي شرایط ومنل سي. افغان چارواکي ټینګار کوي چې امریکا باید په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په برخه کې او له دې هیواد سره تر 2014 میلادي کال وروسته د خپل مرستو په اړه ورته ضمانت ورکړي، خو په کابل کې د امریکا سفیر تیرونی ویل چې دا د امریکا د کانګرس په پریکړې پورې اړه لري. وروسته تر دې چې د افغان دولت په غوښتنه په قطر کې د طالبانو له دفتر څخه د اسلامي امارت لوحه او سپین بیرغ لري سول یا دفتر شاوخوا درېونې مخکې په معقد ډول وتړل سو. خو اوس د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د یاد دفتر د بیرته پرانیست سل لپاره هڅې روانې دي.
On reconciliation and the Doha office again.
د سولې د پروسې او د قطر د دفتر په اړه موږ وړاندوینه نسو کولای، خو طالبان تر اوسه دې ته نه دي حاضر سوي چې د امریکا له حکومت او د سولې له عالی شورا سره د قطر د حکومت د شرایطو پر اساس د سولې خبرې له سره پیل کړي. دوی په تیر اونۍ کې زموږ سره تماس نه دی نیولی، خو موږ به دا موضوع تعقیب کړو. جیمز ډوبنز درې ورځې مخکې کابل ته راغی او له جمهور رئیس حامد کرزي سره تر لیدو وروسته پاکستان ته ولاړی، چیرې چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری له پاکستاني مقامات سره د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه په خبرو اترو بوخت و. د ښاغلي ډوبنز په وینا په دې سفر کې پاکستاني چارواکو د افغانستان د سولې له بهیر څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. کتونکي وایي پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې اساسي رول لوبولی سي او د دې هیواد د صادقانه همکارۍ پرته د بهیر نسي کامیابېدلی.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو تر دې وړاندې د امریکا د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره ځانګړي استازي جیمز ډوبنز ویلي وو چې د افغانستان د ولسمشریز ټاکنو تر هلو ځلو له مخه باید امنیتي تړون لاسلیک سي. په امنیتي تړون باندې دا وخت ډیر بحث روان دی، خو په دې ته د افغانستان د پاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد څنګه ګوري؟ په دې اړه باندې زموږ همکار حسیب دانش الکوزی له د سر انټرو کړی دی، راځي ورته غوښتو.
ستاسو په نظر باندې د امنیتي تړون پاکله ولې داسې فکر کوي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ به ګډ امنیتي تړون
خو فکر نه کوم چې دا حتما نه کیږي، اما په منځ کې مشکلات ځینې مشکلات موجود دي او په اساس د هغو مشکلات زما په نظر دا امکان لري چې تر اکتوبر پورې امکان لري چې نهایی ونشی.
گوشتی می چیدی؟ بخشان وارم ساز خبر قطع کومد.
ما پر نظر خود یو مسئله خود زنی پالیسی او مسائل ده. مهمترین مسئله ایده ده پریجی خطر که افغانستان سر مخامخ شید امریکای اکسال عمل بسی وی. یو بول مسئله ده آیا زنی شخصی مسائل هم مطرح ده چه رئیس جمهور کرزی دقیقا مسائل پساس نگواری که دیگه پا زمان داترون نهایی وشی.
چه فکر کوئی در افغانستان سیاسی بهیر سنگ عرضه بی کوئی؟ در که در خستان امیده که مدرک را واشنگتن پوست که و نوی مقاله خبره سره در جنوب که مشران راټول شوی دی او غواړي چې ولسمشر رئیس جمهور پتوګه نه یا رئیس جمهور پتوګه د دریمې دورې اجازه ورکړل شي ولسمشر حامد کرزي ته، او یا هم چون شرایط په جنوب کې چوغټ حوزه ده امنیتی شرایط خراب دی دی وای چې یو کال یا دو کال پورې دی ولسمشر پاتې چې د څو زمينه مساعد سي انتخابات ته بیا د انتخابات وسی.
زما په نظر کده سي یو کار وشي افغانستان یو نوی مشکل سره مخامخ به وشي. هغه ګروپونه چې اوس هم کار دی د هغوی ترمنځ نفاق و مشکلات منځته به راشي، او دوم د افغانستان او دنیا ترمنځ هم مشکلات منځ را وړي، نوی مشکلات منځته را به وړي. زما په نظر دا یو حیاتي مسله ده چې هغه څه چې قانون اساسي تقاضا کوي دست د قانون په اساس رفتار وشي، او انتخابات په هغه وخت چې قانون تقاضا کوي عملی وشي.
د وروستي پوښتنې په توګه، تاسو د ولسمشرۍ په ټول ټاکنو کې درېږئ د کاندید په توګه؟
زه اوس مشغول یم یو تعداد ملګرو سره چې یو تیم جوړ وشي، او یو ملي تیم جوړ شي، او یو ملي پروګرام سب باندې موافقه وشي چې د افغانستان مشکلات څه دي، او د مشکلاتو د حل لپاره کومه لاره باید انتخاب وشي، او هغه تیم د کاندید په باره کې فیصله وکړي. او زما هدف هم دا دی چې د تیم چې موږ په هغه کې مشغول یو دا فیصله د دوی لخوا نه وشي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم قبایلي سیمې ته زو. د خبر ایجنسی 50 کلن سخی کاکا وای چې هغه لاوس کړی دی چې پېښور او د خیبر د تقسیمې کرښنه به ناوړي. دی وای چې په کلی وطن کې د انسانانو مرګونه په داسې حال کې لیدلي چې زړه یې دردېدلې دي، او وای چې خپلو بچو ته د ښه مستقبل لپاره په پېښور، کراچۍ او کوم بل ځای کې مزدوري کوي، خو خیبر ایجنسی ته به بیا لاړ نسی. زموږ همکار رو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
دا سورډن باړې خبر ایجنسی اوسیدونکو 50 کلن سخی جان کا کوي چې هغه د لوس کړی دی چې د ترمرګ پورې به هغه بیا خپل کلی ته په خپل خوخه نزي. نو دا ولی
بچا کوم کسان ما قاتل دی غنه و غسرې ماری خو پرته و ور میک بچی کندی ته خبرو کنه و برچه به سره برتا و نو بس می ویل مجه قسم دې په خو دې غزه د ملک لا راشم نیازی مرګ سره یو کر خواته لیدا را دې خبرت ته واخ وغیره بس می اعلان اگر اس کړي و نه کر سوم.
سخی جان کا کا چې د جلوزو په کیم کې په یو سکول کې چوکیدار دی او 10000 روپۍ تنخواه خلی. هغه شل کلونه په پاکستاني ملیشیاز واکونو کې نوکری هم کړی ده. نو ورنمو پختل چې په خپل ژوند کې لټول نه زیاتې د غم او یا د خفګان ورځي کومې وي.
بالکل ځکه په پینشن باندې راغلم کنه نو هر یو به ور چتا د غیری له وسمه ورغوي په خپل رنگ کې راغلی و خو چې څنګه د غوی بل خورا جوړ شونه وسمه وګوره د خپل غیری له مې وګوره چې سهاله مې به درې کیس مې دا چې تور ډګې نشته د دې غم جلسه زما غیره وسر سپین شو. ما د وګي مرشه کې غم نه وکړې، ما سره ملیشیا کې دلوالو بس تیار لنسم مې وطن خسره کار مې و غمه ویرا لګل.
په خبر ایجنسی کې د سخی جان کاکا د کرواندې زمکه سروي او روزګار وو او یا نه
زما په کې زمکه کې ټول کې کار شوی دی بس د بهر لارګونه خلاصوم خاشک مخیشت نه دی او کنه داسه جگنی و دایو چې ما مزدوری له ځکه ضرورت نه و چې ما خپل گاډی چلیدل ای ټرک میزان لاخشته و خو اسغه و جگنی الله بګر سره ډیر تیر را غړي و بچ دی یو دل د غویمه را جوړ شونه با سر سره جگنی ته چول ختم شول ولې شول.
او سخی جان کا کا ډیر په اوګدسا یو افسوس وکړو نو هغه پس خبر
کا چیرې زمونږ لغونې تعلیم وې کنه صرف جگنی و دای چې نه تعلیم و نه د دین یو شی باندې مو به یدونه خو بس د دین خبره چې وکړل شي دا کافر دنه موټول به سلا وړ راوخشتل وي چې به شو چې ته کافر یې والله ګل ژوندې بریدو.
کاکا جی وای چې روان وړو کې اختر لپاره بچول جامع خستلې دي خو له دزان لپاره جامع او یا پیزار اخستي او یا نه
چې شي خبره ما چول زپل می اتره میاشت خستې دي چې دا به اختر په ورزله مانیت نشته چې به زان له جوړ کوم او چې زل خپل پلا راغلی په وړم بزار کې یو درې کاله مخکې جوړ کړي وګانه دوه کاله د غسر هټل مرشته درځي سره برتا و یا نه به راولې ګل بساغه مې وستي به په وړم بیا اختر نوی ویغه نه را دی په بیا جګن زما داسه زله مور د جنه جګن بیا چې بس خیرنی دی خو چې صفوی بس المانزی دی وی.
کاکا جی ول هغه به تعلیم او ټول عمر په پردو خبرو عمل کړو ځکه چې نه په هو خو په خپل بچو به سبق وای چې خو او بادو پیژنې. کاکا جی د قبایلی سیمو د اول سره یووالی ظاهر کو او په اخیره کې یو دعا وکړه.
اخیره چې کنده وزیرستان پر د خیبر ایجنسی دا باجوړ دا ټول جگندی مومند دا ټول زما رونه دي و دې غو درد چې کم دی کنه زما درد دی و سمې ته یا چې الله پاک دې دوی جگندی امن دې خدای بګیرا والی والله دې دا دشرګردی ختم کړی کی
کا پختو وائے مشال ریڈیو وار
رائٹرز خبر ایجنس په رپورٹ کې لیکي پاکستان د خپل کمزوري اقتصاد د شکول لپاره د امریکای مرستو ته اړتیا لري او امریکا بیا په 2014 کال کې له افغانستان د خپل ځواکونو د خوندي استولو لپاره د پاکستان مرستې ته اړ ده. نو ځکه دواړه خواوې د یو بل سره د ناندریو ختمولو او د تلپاتې اړیکو جوړولو ته رضا سوي دي. د مقالې نور برخه له نجیب امیر واورو.
رائټرز خبری ایجنسی لیکي پاکستان ته د امریکای د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر نه پس د دوړو هیوادونو ترمنځ هغه ناندری چې د ډرون بریدونو او په پاکستان کې د القاعده تنظیم د پخوانی مشر اسامه بن لادن د نخښه کې دوه پر سر را پیدا شوی وي ختمیدونکي ښکاري. اجانس لیکي چې دوړو خو د یو بل سره د پوره همکارۍ د بیا قائمولو هوډ ښکاره کړی دی. اسلام آباد ته د خپل نا اعلان شوی سفر پر مهال جان کیری ویل موږ باید د یو بل سره په اخلاص خبرې وکړو، په آزاده فضا کې د یو بل سره وغږیږو او هغه خالیګاوې ختمې کړو چې لیدل کیږي. نوموړی ویل د دوړو هیوادونو ولسونه د دې حق لري چې اسلام آباد او واشنگټن د یو بل سره مستقیمې خبرې وکړي. رائټرز لیکي د دوړو هیوادونو ترمنځ شخړه یوازې د اسامه بن لادن د نخښه کولو پر سر نه و شروع شوی، بلکې د سلاله پیخه کې د سلیرشتو پاکستانی عسکرو په نخښه کولو او د پاکستان لخوا د وسلوالو ډلو سره ملاتړ هم لانجې جوړې کړې وې. خو دوړه خواوې اوس د نوو حالاتو په تناظر کې زړې خبرې هیرول او په نوو لارو تلل غواړي، هغه هم په داسې وخت کې چې پاکستان کې نوی حکومت جوړ شوی او په امریکا کې نوی تنده بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. رائټرز ایجنس لیکي پاکستان د خپلې خرابې اقتصادي وضع د ښه کولو لپاره د امریکې مرستو ته اړتیا لري او امریکا په 2014 کال کې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د خوندي وستلو لپاره د پاکستان مرستو ته اړینه ده. جان کیری د پاکستان د وزیر اعظم میانواز شریف سره د لیدلو پر مهال هغه ته د ولسمشر اوباما لخوا امریکې ته د سفر بلنه هم ورسوله. کیری د خپلې سناتورۍ پر مهال یو داسې بل هم د کانګرس نه پاس کړو چې په نتیجه کې پاکستان ته د 500 کلونو په موده کې د 2 بلیونو ډالرو مرسته د امریکې لخوا ورکړل شوې وه. کیری په اسلام آباد کې وویل دوی نه غواړي پاکستان سره د دوی اړیکې یوازې د افغانستان په موضوع او یا هم د ترهګرۍ خلاف د جنگ په سر وي، بلکې دوی غواړي د پاکستان سره ټول اړخیز اړیکې ولري.
د امریکا او د پاکستان پر اړیکو د رائټرز خبري ایجنسی شننه واورېده چې درته نجیب عامر وړاندې کړه. او اوس هم د رواني خبري غړي ورستای ریپورت هغه دا چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د فاټا د زکونکو لپاره 2% کوټه د ټول پاکستان یونیورسيټانو او کالجونو ته غزولې ده. مخکې به د پاکستان د خیبر پښتونخوا پوری دغه کوټه محدود و، اوس به د فاټا زکونکو کولای شي چې د ټول ملک په یونیورسيټانو کې سبق وای. نور تفسیر اول له اسلام آباد څخه د سراج سهیر په دې ریپورت کې.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویلې شوې ده چې د فاټا سره تعلق لرونکو طالب علمانو لپاره 2% کوټه د ټول پاکستان یونیورسيټانو او کالجونو پورې وغځول شو، چې تر لاندې به اوس د فاټا طالب علمان کولی شي چې د پاکستان په هر یونیورسيټي او کالج کې داخله واخلي. خبر پانه زیاتوي چې د لړکی وزیر اعظم نواز شریف ټول متعلقه سیکرټریانو ته حکم ورکړ چې په دې عمل شروع کړي چې د وفاقي او صوبایي حکومتونو په کالجونو او یونیورسيټي کې د فاټا طالب علمانو ته د 2% کوټې تر لاندې داخلي ورکول باوري شي. د فاټا طالب علمان د وزیر اعظم نواز شریف په دې فیصله باندې سوي کلی چې مشال ریډیو د پېښور په هنتون یو طالب علم مهرین اپریزي نو پوښتل نو هغه ویل
د فاټا خلک قسمت کم نو بدلول غوړو نه هم په اډوکیشن باندې دي. نو موږ چې کوم د فاټا یوټیو هغه موږ د دې فیصله لکه خیر مقدم کوو دا ډېره ښه فیصله ده، خو که په کار زار چې بدی فیصله و نو هم ور وشي او دا کوټه چارو رو رو
دغه د مومندو سره تعلق لرونکي یو بل طالب علم عمران مشال ریډیو ته وویل چې دوی د نواز شریف په دې فیصله باندې ډیر خوشاله دي.
پوری چې کومه کوټه و صرف نو هغه په کی پی کې و، نو زمونږ وخت په وخت بیانونه د مختلف پلانونو د غوښتلو چیرې دا کوټه د ال پاکستان ته ایکسټند کړی شي. دا حقیقت دی چې دا کوټه کومه ده، خو بیا هم دا یو سټپ واغستل شو وخت د وخت سره به کم دی کې د بهتري امکانات ډیر زیات دي، ځکه چې دا چې کومه کوټه دی د کی پی په تور باندې مختص کړی ولا ته هغه ټایم کې چې کوم هغه ټایم کې د پاټا آبادی کوم ونن د پاټا آبادی دا غینا نه په ډبل باندې زیاته شوې ده، خو بیا هم ته کم ده نواز شریف صاحب دا کم قدم اغسته دی مونږ ته ډیر ویلکم کوو.
کلی چې مشال ریډیو د میرانشاه کالج استاد او د قبایلی چارو تزیه کار محب وزیر نه د نواز شریف د دې فیصله په اړه وپوښتل، نو هغه وویل چې دا د حکومت ډیر ښه ګام دی، خو باید چې د فاټا خپل یونیورسيټي او کالجونو باندې هم کار پیل کړی شي. د زیات زیاته کړه.
په حقیقت کې کده دې سمره هم سړی تعریفو کې نو دوم رقم دې ځکه چې فاټا ولستا هم د تعلیم ضرورت ته هم د علم ضرورت ته نو حکومت کپه دې د علم دروازې خلاصوي نو دا خبره ده. خو دې سره یو بل خبره کول غواړم چې د فاټا کې چې کم خپل کالجونه دي الته د یونیورسيټي اعلان شوه دې د میډیکل کالج اعلان شوه دې د آی ټی یونیورسيټي اعلان شوه دې نو باید چې هغه باندې عمل درآمد لږ ضرور شي چې فاټا ولستم د پېښور د کراچۍ د لاهور د اسلام آباد د ولس پشان د کور پورې پورې د تعلیم موقع پلاس ور نو د فاټا ولس محرومۍ به ختم شي او د موجوده ستونزې نه به حکومت هم خلاص شي ولس به هم خلاص شي.
د وزیر اعظم نواز شریف د وینا سره سم چې حکومت د فاټا د ځوانانو لپاره دا فیصله په دې غرض کړی چې ځوان کول د ترخګرۍ نه بچ کړي شي او د تعلیم پر رڼا روښانه شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اورید.